په افغانستان کې د سهار او بجې سوې د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه له همدې شیبې پیل سوې. په پیل کې نیم ساعت خبری مجله خبریږي. السلام علیکم او سهار مو په خیر. ستاسو د روژې د طاعتونو او عبادتو د قبلېدو په هیله د دې خبری مجلې په خبری راپورونو کې اوري چې د ولسي جرګې د ریاست پر سر د لانجې د هواري لپاره روانو هڅو نتیجه نه ده ورکړې. نن دوشنبه ده، د غوايي ثور دیرشمه د مې میاشتې شلمه. پارلماني چارو کې د دولت وزیر وایي د ولسي جرګې غړي باید د ده په خبره د خپلو شخصي ګټو په خاطر جرګه پر قومي ډلو ونه ویشي. په هرات کې یو ایرانی وګړی او یو افغان سرتیری وژل سوي. د بغداد په زرغونه ساحه کې د امریکا لوی سفارت ته څیرمه یو توغندی لګیدلی دی. په پارلماني چارو کې د دولت وزیر وایي د ولسي جرګې غړي باید د ده په خبره د خپلو شخصي ګټو په خاطر جرګه پر قومي ډلو ونه ویشي. فاروق وردک تیره شپه دا خبره وروسته له هغې ازادي راډیو ته وکړې چې د ولسي جرګې د غړو ترمنځ د مشرتابه د ټاکلو پر سر لانجې شدت وموند. د ولسي جرګې د ریاست لپاره د شنبې په ورځ د میر رحمان رحماني او کمال نصر اصولي ترمنځ انتخابات وسول. که څه هم میر رحمان رحماني د موقت رئیس لخوا د ولسي جرګې د مشر په توګه اعلان سو، خو د کمال نصر اصولي او یوه ډله نورو وکیلانو لخوا یې مخالفت وسو. اعتراض کوونکي وایي ښاغلی رحماني د حاضرو وکیلانو له جملې 50.1 رای نه دي ګټلې او باید بیا انتخابات وسي. د دوی د لانجو د حل لپاره پرون یکشنبه یوه 50 کسیزه کمیټه هم جوړه سوه چې دغه کمیټې ویلي نن د خپلو خبرو نتیجه اعلانوي. د هرات په غوریان ولسوالۍ کې پرون د ایران پولې ته نږدې د یوې چاودنې په نتیجه کې یو ایرانی کارګر او یو افغان سرتیری وژل سوي. د هرات د والي ویان جیلانی فرهاد په دې اړه تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل: له بده مرغه د افغانستان په خاوره کې دننه د هرات خواف د اوسپنې پټلۍ د پروژې یو ایرانی کارګر او یو افغان سرتیری د ماین په چاودنې کې وژل سوي او دوه نور کسان ټپیان سوي دي. دوی په یوه رنجر کې ناست وو چې د لارې پر سر د ماین چاودنه ورباندې وسوه او له بده مرغه دا مرګ ژوبله واوښته. چا د دې بمی چاودنې مسؤلیت نه دی منلی. ایراني چارواکو هم د دې پیښې په اړه تر اوسه تبصره نه ده کړې. د آیرلند د کرکټ ملي ټیم پرون د افغانستان ټیم ته په پرونی 50 اوره نړیواله مسابقه کې ماتې ورکړه. لوبه آیرلند پیل کړله چې افغان ټیم یې ټول لوبغاړي په 210 منډو وسوځول. افغانستان ونتوانی د 211 منډو هدف پوره کړي او په 138 منډو آوټ شول. افغان کپتان ګلبدین ایب تر لوبې وروسته وویل:
The guys did well in the field.
زموږ بالارانو او فیلډرانو ډیر ښه لوبه وکړه، خو موږ وروسته بیا په توپ وهنه کې ژر ژر وکټې له لاسه ورکړې. آیرلندي لوبغاړو واقعا ښه لوبه وکړه. موږ به د راتلونکي او وروستي مسابقې لپاره پوره کوشش وکړو. د افغانستان او آیرلند ترمنځ سبا سیشنبه بله یو ورځنۍ لوبه هم د آیرلند په بلفاست ښار کې کیږي. د بغداد په زرغونه ساحه کې د امریکا لوی سفارت ته څیرمه یو توغندی لګیدلی دی. دا پیښه په داسل کې سوې چې په سیمه کې کړکیچ اوج ته رسېدلی دی. په عین حال کې واشنګټن له عراق څخه خپل د سفارت او قونسلګری غیر ضروري کارکوونکي ایستلي دي. د عراق دولتي خبري اجنس ویلي پرون د سفارت تر یو کیلومتري لنډه فاصله کې د توغندي د لګیدو په پیښه کې چاته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. دا له سپتمبر میاشتې راهیسې لومړی وار دی چې د عراق په زرغونه ساحه کې دا ډول یو توغندی لګیږي. د بغداد په زرغونه ساحه کې چې امنیتي تدابیر پکې شدید دي، ګڼ بهرني او د پارلمان او صدر اعظم د دفترونو ترڅنګ داخلي دفترونه پراته دي. د عراق د پوځ یو ویان برید جنرال یحیی رسول اسوشیټډ پرس خبري اجنس ته وویل: توغندی د عراق د یوه ګمنام سرتیری له مجسمې سره لګیدلی او د دې پیښې په اړه به تحقیقات کیږي. د عراق یو وزیر د امریکا د تیلو لوی شرکت اکسون موبیل وروستۍ پریکړه د نه منلو او نه توجیه وړ وبلله. دغه شرکت د عراق د تیلو له یوې ساحې څخه خپل شاوخوا 60 بهرني کارګران ایستلي دي. د عراق د تیلو وزیر سامر غزبان پرون په یوه اعلامیه کې وویل: د اکسون موبیل شرکت دا پریکړه چې خپل کارکونکي استلی د عراق د جنوب د تیلو په ساحو کې له امنیتي وضعیت یا هم ګواښونو سره کوم ارتباط نه لري. اکسون شرکت له بصرې څخه خپل شپېته کارکونکي چې اکثریت امریکایان دي داسې وخت د متحده عرب اماراتو دوبۍ ته انتقال کړي چې د واشنگټن او تهران ترمنځ کړکېچ زیات شوی. دغه کړکېچ په سیمه کې د بلقوه شخړې په اړه اندېښنې ولاړې کړي دي. د عراق د تیلو وزیر وویل د تیلو په ساحه کې د اکسون موبیل فعالیتونه د عراق د تخنیکي کارکوونکو په مرسته عادي پرمخ تلل. بل خو د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په ټویټر کې ایراني چارواکو ته خبرداری ورکړی دی. ښاغلی ټرمپ لیکلي چې ایران جګړه غواړي دا به د ایران رسمي زوال وي. مصري چارواکي وایي چې پرون د جایزه اهرامونو په سیمه کې د ګرځندویانو یو بس ته څیرمه د سړک غاړې بمب چاودنې لږ تر لږه 12 کسان ټپیان کړل. په بس کې 25 کسان سپاره وو چې راپورونه وایي زیاتره د جنوبي افریقا وګړي وو. په چاودنې کې یو بل موټر ته هم زیان اوښتی دی. د مصر حکومت له څو کلونو راهیسې په سینا ټاپو وزمه کې د توندلارو ډلو پر ضد جنګیږي. د دغو افراطي ډلو په حملو کې اکثره بهرني ګرځندویان او د مصر قبطي عیسویانو غړي په نشه کیږي. په دې خبری مجله کې چې سید قادر جلالوف تخنیکی چارې سنبالوي په خبری راپورونو کې اوري چې په پارلماني چارو کې د دولت وزیر د ولسی جرګې نوی غړو ته وایي
هیله مو ده چې د پارلمان وکیل صاحبان د خپلو شخصي منافعو دپاره د ولس د لوی کور په قومي خطوطو تقسیم نه کړي.
د کندوز بغلان د لارې نه امنۍ خلک اندېښمن کړي.
ځینې وخت په دې لویه لاره کې وسلوالې غلاوې او همدارنګ جګړې کېږي چې ملکي کسانو ته پکې تلفات اوړي.
بل راپور کې وایي چې د کندز اوسیدونکو وایي چې په ځینو ولسوالیو کې په دې وروستیو کې د داعش ډلې فعالیتونه زیات شوي.
نو حکومت نه زموږ دغه تقاضا ده چې دغه په مقابل کې پوځي عملیات پراخ عملیات وکړي او دغه خلک د منځه یوسي.
په بهرنی موضوعاتو کې د امریکا یو لوی شرکت د عراق د جنوب د تیلو له یوې ساحې څخه خپل بهرني کارکونکي ایستلې د ژوند رنګونه هم خبرو.
موږ دغه لیلامي شان خرڅوو. د ورځې دوه دانې درې دانې پنځه دانې لسو پورې زیات نه خرڅېږي. مخکې ښه وو شلو دیرشو پورې خرڅېده.
تر اوو نیمو بجو نور مسایل هم څېړو. د خبرونې د سر موضوع راخلو. د ولسی جرګې د مشرتابه د ټاکلو پر سر د لانجې د هواري لپاره روانو هڅو کومه نتیجه نه ده ورکړې. د مخالفتونو د حل په هدف یو کمیټه هم جوړه شوې ده. په پارلماني چارو کې د دولت وزیر فاروق وردګ ازادي راډیو ته ویل چې د خلکو استازي باید د خپلو ګټو لپاره ولسی جرګه له ګډوډیو سره مخامخ نه کړي. سفی الله ستانکزی او په دې اړه نور تفصیل.
د ولسی جرګې د ریاست پر سر د یاد جرګې د غړیو مخالفت نن دوشنبه درېمې ورځې ته وغځېد. د ولسی جرګې د ریاست لپاره د پروان د خلکو استازي میر رحمان رحماني او د خوست د خلکو استازي کمال ناصر اصولي د شنبه پر سیالي وکړه. میر رحمان رحماني ګټونکو اعلان شو خو کمال ناصر اصولي او یو ډله نورو وکیلانو اعتراض وکړ چې هغه له معیار یو رایه کم وړي او باید انتخابات بل پړاو ته ولاړ شي. د لانجې د هواري لپاره د دواړو لوریو او منځګړیو وکیلانو لړلې یو کمیسون پرون جوړ شو چې هڅوی نتیجه ورنکړه. د دغه کمیسون د منځګړیو غړیو لړلې عبدالقیم سجادي بیګاش په ازادي راډیو ته وویل اصلي اختلاف د هغې قانوني خلاف خاطر دوام لري چې معلومه نه ده کارول شوې رای معتبر دي که حاضر نصاب. د ښاغلي رحماني موافقین په دې استناد چې اساس کارول شوې رای دي نو هغه رئیس دی، خو مقابل لوری وایي معیار 240 رای دي او تابان رحماني اکثریت نه دی ترلاسه کړی. همدې مسلې مخالفتونه رامنځته کړي دي. ښاغلي سجادي دا هم وویل چې د ده په شمول منځګړي وکیلانو د لانجې د هواري کمیسون په دې پرېښود چې د میر رحمان رحماني او کمال ناصر اصولي لخوا معرفي شویو استازي غوښتل د دوی له حضور پرته بحثونه مخته یوسي. د ولسي جرګې د ریاست پر سر مخالفتونه د یکشنبې په ورځ تر ښکنځلو هم ورسېدل او امنیتي منصوبینو د وکیلانو د لاس او ګریوان کېدو مخه ونیوله. دغو لانجو په ټولنیزو شبکو کې د ګڼو خلکو غبرګونونه پارولي. په دې سربېره په پارلماني چارو کې د دولت وزیر فاروق وردک له ازادي وزیر رو سره په خبرو کې د پارلمان په وروستیو لانجو افسوس وخود او وی ویل چې که د لانجو د هواري لپاره وکیلان پریکړې ته ونه رسیږي ګڼې ادارې قانوني منځګړیتوب کولای شي.
پرون پارلمان چې پیش ول البته ولسی جرګه کې تاسف ځای دی، امید خو مدا و او امید مدی چې د ملت هغه استازي چې ملت په ډېر عقلاني ډول دوی ته رایه ورکړي، دوی حاملین د هغه ارزښونو دي چې ملت د هغه په اساس باندې دوی ته رایه ورکړي، نو دوی باید مظاهره د هغه ارزښونو وکړي. هیله مې دا ده چې د پارلمان وکیل صاحبان د خپلو شخصي منافعو دپاره د ولس د لوی کور په قومي خطوطو تقسیم نه کړي. حقوقي مسایل دي په حقوقي چوکاټ کې باید حل شي، او که دوی د حل نه عاجز وي نورې مراجع په دې وطن کې شته چې د دوی تر مابین د قانون په چوکاټ کې منځګړیتوب وکړي.
د ولسي جرګې اولسمه تقنیني دوره د ثور په شپږمه د ولسمشر اشرف غني لخوا پرانیستل شوه. دا جرګه په څه باندې درې اونیو کې لا هم نه ده توانېدلې چې خپل اداري پلاوی وټاکي، او معلومه نه ده چې د دې جرګې د ریاست پر سر د وروستیو درې ورځو رواني لانجې څومره نور دوام پیدا کوي.
ومردل چې د ولسی جرګې د مشرتابه د ټاکلو پر سر په دې وروستیو کې لانجې زیاتې سوي دي. د کندز اوسیدونکي شکایت کوي چې د کندز بغلان د لارې په اوږدو کې په دې وروستیو کې ناامني زیاته سوې ده چې زیات زیان یې ولسي خلکو ته رسیږي. اجمل آریان راپور لري.
د کندز بغلان لوی لار د شمال ختیځ ځینو ولایتونو د هیواد له شمال ولایتونو او دغه راز د هیواد پلازمینې کابل سره نښلوي، خو په دې وروستیو کلونو کې د دغې لارې په اوږدو کې امنیتي ننګونې زیاتې شوې او دې مسلې خلک له سختو ستونزو سره مخ کړي دي. د دې لارې یو تن موټر چلوونکي حبیب الله په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
مشورای کندز بغلان
له ډېرې مودې را په دې خوا د کندز بغلان لوی لاره له لوړ امنیتي ګواښ سره مخ ده، ځکه وخت نا وخت د دې لارې په اوږدو کې وسلوالې نښتې وي او طالبان هم سړک ته راوځي، او له کبله خلک په ډاډه زړه پرې سفر نشي کولای. د خلکو د خبرو پر بنسټ چې اوس مهال د دولتي او د غیر دولتي ارګانونو کارکوونکي او دغه راز شتمن خلک د دغې لارې په اوږدو کې د وسلوالو طالبانو د موجودیت او دغه راز د وسلوالو غلو له ویرې تګ راتګ نشي کولای. د دې ولایت دوه تنو اوسیدونکو هدایت الله او نذیر احمد په دې اړه وویل:
ډېر مودې رئیس د کندوز بغلان لویه لاره د وسلوال مخالفینو او وسلوالو غلو لخوا یو لړ تهدیدونه پکې شته، چې ځینې وختونه بار وړونکي موټرونه او همدارنګه مسافر وړونکي موټرونه دروي او د دوی د اثر وضعیت سبب ګرځي. ځینې وخت په دې لویه لاره کې وسلوال غلاوي او همدارنګ جګړې کېږي چې ملکي کسانو ته پکې تلفات اوړي.
د کندوز او بغلان لویه لاره کې ستونزې ډېرې زخت ډېرې دي. د دې په خاطر سه څوک تیریږي په دې لاره کې مشکلات ویني، امنیتی مشکلات غلست دی، وسلوال طالبان په دې لارو کې وزي، ډېر غټه ستونزه ده.
له دې سره سم د کندوز د ولایتي شورا مرسیال صفی الله میری هم د خلکو ستونزې مني او دغه راز پر اړوند امنیتي چارواکو غږ کوي چې د دې ولایت د لویو لارو د امنیت تامینولو په اړه کوټلی ګامونه پورته کړي.
دا ګواښونه له سر له اوسه نه دي، دا تقریبا له کلو راسې دا ګواښونه دي. موږ له حکومت محلي او مرکزي نه خواهش دا ده چې هلته پوستې جوړې کړي، بیزونه جوړ کړي، څو د قندز خلکې د تخار او بدخشان خلکې ډېر په اسانۍ په راحتۍ وکولی شي له دغه مسیره رفت آمد وکولی شي.
بلخوا د کندز د امنیت قمندان منظور خان ستانکزی بیا وایي چې د کندز بغلان د لویې لارې په اوږدو کې امنیتي پوستې موجود دي او دغه راز امنیتي ځواکونه خپلې ګزمې هم ترسره کوي تر څو خلک په ډاډه زړه پرې تګ راتګ وکړي.
موږ خپل تدابیر لرو، هغه دوامداره ګزمې دي بته په مختلفو ساحو کې همدارنګه ثابت او سیار چک پوینټونه موږ لرو. خوشبختانه تر اوسه داسې کومه لویه ستونزه ما نه ده لیدلې، داسې کوم مشکل نه ده پیدا سوی چې هغه تشویش وړي.
د یادونې وړ ده له دې وړاندې هم ګڼ شمېر خلکو او موټر چلوونکو د کندز بغلان د لویې لارې په اوږدو کې د امنیتي ګواښونو موجودیت څخه شکایتونه کړي وو، خو خلک وایي چې تر اوسه پورې دغې ستونزې ته رسیدنه نه ده شوې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ووله ازادي راډیو واوري.
په بلخ کې د سمر سوځیدلې تجارتي مارکیټ هټیوال وایي چې دولت ته د زیانونو د جبران په خاطر اوږدمهالي پورونه ورکړي. د جمعې پر ورځ په دې اور لګیدنې کې خلکو ته سخت زیان اوښتی دی. مجیب الرحمن حبیب زی په دې اړه راپور برابر کړی.
میرویس په مزار شریف کې یو له هغه سوداګرو دی چې په سمر سوداګریز مارکیټ کې د جمعې ورځې د اور لګیدنې له امله یو لک امریکایي ډالر زیان ورته وختی دی. د بوټانو او چپلیو د سوداګر وایي چې د هغه د سوداګریزو توکو زیرمتون یعنی ګودام په سمر مارکیټ کې وو، خو په نامعلوم دلیل دغه مارکیټ د سوځیدو په خاطر یې ټوله سرمایه له لاسه ورکړه. د میرویس په خبره نه یوازې ده، بلکې لسګونو نورو سوداګرو هم په دغه مارکیټ کې د توکو زیرمتونونه او هټۍ لرلې، او هر یو ته لا 3000 تر یو لک ډالرو زیان وخته
د دوکانای بولا مې سره دیدن تقوی دومن
پاس اٹیو ټول ته زیان رسیدلای دی لاندې هم په زیرخانه کې دوه پړونه وو چې هغه ته هم ټول په مجموعي ډول زیان رسیدلای دی هر یو سوداګر ته لا 3000 تر یو لک ډالرو خساره رسیدلی ده دای وی چې سمر سوداګریز مارکیټ ته د غزید الله ورو د بندیدو په دلیل د اور لګیدنې ست واکونه ونتوان چې په موقع سره اور وژنه وکړي په بلخ کې دولتي چارواکي وایي چې په ټولیز ډول په سمر مارکیټ کې د اور لګیدنې له امله سوداګرو ته $2 میلیون زیان رسیدلی د بلخ د والی ویان منیر فرهاد په دې اړه وویل په دغه مارکیټ کې د سوداګرو 90% توکي له منځه تللی دي په مجموعي ډول د معلوماتو پر اساس $2 میلیون ورته زیان وخته دی د اور لګیدنې له عملي زیانونو پرته څو تنه ټپیان هم کړل د بلخ د عضوي روغتون سرطبيب ډاکټر نور محمد فیض وایي چې د پیښې له ځایه ورته یوه ټپي ښځه او درې نور کسان هم ورول شوي دي د بلخ پولیسو لا هم د پیښې د رامنځته کېدو اصلي علت نه دی په ډاګه کړی د بلخ د پولیسو ویاند عادل شاه عادل وایي چې د اور د مړه کولو پر مهال د هغوی درې ځواکونه هم ټپیان شوي دي هغه سوداګر چې په سمر مارکیټ کې د اور لګیدنې له امله یې سوداګریز توکي له منځه تللي له دولت څخه غواړي چې ورته اوږدمهاله پورونه ورکړي تر څو وکولای شي چې د مالي ملاتړ په ترلاسه کولو سره خپل کاروبار بیا لاسره پیل کړي
اوس به احمد تکل راته وایي چې د نړۍ په معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي دي
د کاناډا چاپ ډیجیټل ژورنال خپرونې په هلمند ولایت کې په یو هوایي حمله کې د 1000 ملي پولیسو د وژل کېدو په اړه یو مطلب خپور کړی او لیکي لدې پیښې وروسته د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف غواړي چې د دې پیښې پړه پر افغان پوز واچوي خپرونه زیاتوي چې په افغانستان کې د دښمن پر ځای پر دوستانو د بمبارۍ موارد په تیره اوس چې امریکایي ځواکونه د ځمکنیو عملیاتو پر ځای تر ډیره په هوایي حملو متکی دي زیات شوي دي ډیجیټل ژورنال د چارواکو په حواله لیکي چې د بمبارۍ غوښتنه د افغان ځواکونو لخوا وروسته له هغه وشوه چې په سیمه کې له طالبانو سره په جګړه کې ښکېل شول خپرونه د امریکایي چارواکو له قوله لیکي چې وایي دوی له افغان ځواکونو غوښتي وو څو دوی ته ډاډ ورکړي چې په سیمه کې افغان ځواکونه نشته خو دوی ادعا کوي چې افغان ځواکونه په دې کار کې پاتې راغلل امریکایي آنلاین خبرونه یوریشیا ریویو په خپل وروستۍ غنه کې په یو تحلیلي مطلب کې پوښتنه کوي چې آیا چین د افغانستان د سولې له بهیر سره مرسته کولای شي خبرونه لیکي طالبان د افغانستان د راتلونکو په اړه له امریکا سره په هغه پروسه کې خبرې کوي چې افغان حکومت ګډون نه پکې لري خبرونه زیاتوي په داسې حال کې چې افغان حکومت او د نړیوال ائتلاف ځواکونه د امنیت په ټینګښت کې پاتې راغلي پر مرستندویو مؤسسو حمله په زیاتېدو دي او د سولې خبرې په ټپه ولاړې دي په افغانستان کې د سولې د یقیني کولو لپاره باید بدیل لارې وموندل شي د خبرونه په لیکنه چین حمله ستراتیژیک او حمله اقتصادي پلوه په ګڼ شمیر دلایلو له اوسني حالت څخه دراوتلو لپاره د پاموړ انتخاب دی یوریشیا ریویو لیکي په تیرو کلونو کې له افغانستان سره د چین لیوالتیا په تیره په سیاسي او امنیتي برخه کې ډیره کمه وه خو خبرونه د 2000 لومړي کال په پای کې د طالبانو د واکمنۍ له پرزیدو وروسته د افغانستان لپاره د چین په پالیسۍ کې د بدلون یادونه کوي او لیکي لسی می سره د چین لیوالتیا په ډیره چټکی سره په زیاتېدو ده ځکه پیکینګ پویږي چې طالبان او په افغانستان کې ډیره نورې تروریستي ډلې د سینکیانګ له اویغور مسلمانانو سره مشترکات لري او همداراز ویریږي چې د افغانستان بې ثباتي ښایي د سیمې او نړۍ په کچه د چین د ترانزیتي پروژې د ناکامۍ باعث شي او بل دا چې د افغانستان له مسایلو سره زیاتېدونکې لیوالتیا د یو سیمه ایز او نړیوال قدرت په توګه د ظهور لپاره د چین د خیالونو څرګندونه کوي نو ځکه چین د یوریشیا ریویو په وینا د تیوری له نظره تر ټولو مناسب هیواد دی چې د افغانستان د سولې پروسه د پرمختګ خواته بولی شي خو خبرونه په عین حال کې د پاکستان او چین د اړیکو یادونه کوي او لیکي چې په همدې دلیل چین څو ځلی ویلی دی چې د افغانستان د جګړې حل د کابل او اسلام آباد د اړیکو له ښېګڼې سره تړلی دی او ځکه یې د افغانستان د سولې له بهیر سره د مرستې لپاره د پام وړ اقدام نه دی کړی
د کونړ ولایت اوسیدونکو شکایت لري چې د دې ولایت په ځینو ولسوالیو کې په دې وروستیو کې د داعش ډلې فعالیتونه زیات شوي دي دوی له حکومت څخه غواړي چې د دې ډلې مخنیوی وکړي د موضوع تفصیل د روح الله نوري په راپور کې
د کونړ وسیدونکو وایي د ولایت په بیلابیلو ساحو کې د هرې ورځې په تیرېدو د داعش وسلوالې ډلې فعالیتونه مخ په پراخېدو دي او همدې کار دوی اندېښمن کړي دي. د چپې درې ولسوالۍ د مرکز اوسېدونکي عبدالله خان وایي
موږ سره دوهم ورځ داشت او حشد دی چې نن دی او سبا دی او موږ هم نیسي او درم نیول ویسته وخت دا دیګل ساحه او دا وچ ناو نو دا کوردر ساحه او دې ساحه ته هم بس کوشش کوي دا خپل اکمالات او خطرونه او دا هغه تنظیمي او لګي د خپل حساب قوي کوي او خود په اساسي شکل باندې
هغه وایي که چیرته د یادې ډلې د پرمختګ مخه د نورګل په مزار دره د څوکۍ په دیوګل او نورو درو کې نیول شوی وای نو سربې چپې درې ته نه رسید. یوازې د چپې درې ولسوالۍ او د ګاونډیو سیمو اوسېدونکي د داعش له پرمختګ ویره نه لري، بلکې د اسدآباد او نورو ولسوالیو اوسېدونکي هم ورته اندېښنې لري. د اسدآباد اوسېدونکي اکرام الله وایي
دیو راټوکېدلې دي او ولسونه زوروي او خلک زوروي او ګواښ جوړوي، نو حکومت نه زموږ دغه تقاضا ده چې دغه په مقابل کې پوځي عملیات پراخه عملیات وکړي او دغه خلک د منځه یوسي.
خلک وایي چپه دره، دیګل او یو شمیر نورې درې له ولسي خلکو خالی شوي او که د یادې ډلې د نور پرمختګ مخه وننیول شي نو دوی به هم د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شي. د کونړ نوی امنیه قومندان سمونمل شفیق الله سهر ازادي راډیو ته وویل په کونړ کې ټول افغان ځواکونه شپه او ورځ د وسلوالو مخالفینو مقابلې ته چمتو دي او هر ځای کې چې ځانونه ښکاره کړي دوی به یې له منځه یوسي.
چیرته
چې داعش دی موږ یې د منځه وړلو دپاره تل هڅه کوو. زه د کونړ له شریفو ولسونو غوښتنه کوم چې د داعش او نورو وسلوالو په پیدا کولو کې د افغان ځواکونو سره د یوې کورنۍ د غړي او ورور په څیر همکاري وکړي څو یې موږ ډېر زر له منځه یوسو. د یادونې وړ ده چې د روان لمریز کال د لومړۍ میاشتې په دوهمه او درېمه نیټه په چپه دره کې د وسلوالو طالبانو او د داعش ترمنځ جګړه وشوه چې پکې د جګړې دواړو خواو ترڅنګ ولسي وګړو ته هم مرګ ژوبله واوښته او د جګړې له ویرې شاوخوا درې نیم زره کورنۍ د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سم یو بهرنی مسله څیړو. په سیمه کې د امریکا او ایران ترمنځ د کړکیچ له زیاتېدو سره د امریکا یو لوی شرکت د عراق د جنوب د تیلو له ساحې خپل بهرني کارکوونکي ایستلي دي. اکسون موبیل امریکایي شرکت خپل کارکوونکي له بصرې څخه د متحده عرب اماراتو دوبۍ ته لېږدولي. عراقي چارواکو د اکسون شرکت دا پریکړه د نه منلو وړ بللې ده. سفیب الله ستانکزي په دې اړه جزئیات برابر کړي.
د عراق حکومت وایي د امریکا د تیلو لوی شرکت اکسون موبیل خپل بهرني کارکونکي له عراق ایستلي، خو دا چاره به د عراق په جنوب کې د تیلو او ګازو په تولیداتو اغیز ونه کړي. د عراق د تیلو وزیر سامر غدبان د یکشنبه په ورځ په خپل بیان کې د اکسون شرکت دا پریکړه د نه منلو وړ بلله. هغه وویل دا مسله له امنیتي وضعیت او یا د عراق په جنوب کې له ګواښونو سره تړاو نه لري، بلکې یو سیاسي پریکړه ده. غزبان وویل همدا اونۍ د اکسون موبیل له شرکت سره ګوري او له هغوی مخکې په یو لیک غوښتي چې د عراق په جنوب کې ژر تر ژره خپل کار ته وګرځي. اکسون شرکت له بصرې نه خپل شپېته کارکوونکي چې اکثریت امریکایان دي داسې وخت د متحده عربي اماراتو دوبۍ ته انتقال کړي چې د واشنگتن او تهران ترمنځ کړکیچونه زیات شوي او د یو پوځي برخورد اندېښنې موجود دي. د عراق د جنوب د دولتي تیلو د برخې رئیس احسان عبدالجبار وویل د اکسون موبیل د کارکوونکو وتل یو لنډ احتیاطي کار دی. هغه وویل د اکسون شرکت عملیات په سیمه کې د عراقي تخنیکرانو په مرسته دوام لري. دوبۍ ته د اکسون موبیل شرکت د کارکوونکو انتقال به په دې ساحه کې زموږ د تیلو او ګازو د تولید په وړتیا اغیز ونه کړي. همدارس به زموږ په پلان شویو رغنیزو او انکشافي پروژو کوم تاثیر ونه لري، ځکه دا ساحه اساسا د بصرې د تیلو د شرکت او اکسون موبیل په ګډه مشوره اداره کیږي.
نصيحه مشغل اللي هو اکسون موبیل
د تیلو دغه لوی امریکایي شرکت اکسون موبیل ورسله هغه د ایران له گاونډي عراق نه خپل ټول شپېته بهرني کارکونکو ایستلی چې واشنگتن د ایران له لوري احتمالي ګواښونو ته په اشاره په منځني ختیځ او فارس خلیج کې خپل حضور زیات کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تیره اونۍ په بغداد کې د خپل سفارت له کلیدي کارکوونکو پرته نورو ټولو ته امر وکړ چې له عراق ووځي. د امریکا د هوایي چلند ادارې هم د جمعې په ورځ ټولو تجارتي هوایي شرکتونو ته ګواښ وکړ چې د فارس خلیج او عمان سمندر له سره په تیرېدو کې دي له بشپړ احتیاط کار واخلي. وروسته له هغه چې امریکا تیر کال له ایران سره د 2015 کال اټومي تړون پریښود، په دغه هیواد یې سخت بندیزونه ولګول. واشنگتن وایي ایران په سیمه کې ترهګر او نیابتي جګړه ماران ته ویلوي، هغه څه چې ایران پکلکا ردوی.
شفی جان زدران د خوست له نادر شاکوټ ولسوالۍ په خپل سیمیز کلی کلی د ولسي جرګې تهداب غلط جوړ سوی، دغه ولس به څه تمه ورڅخه ولري؟ نور محمد حقیر له هلمند لیکلي، د ولسي جرګې د پیل ورځې په شخړو او لانجو شروع سوې. دا جرګه به د ولس هیلې او باور په اوبو لاهو کړي. حکمت الله حماس له ندالی ولسوالۍ لیکلي، د ولسي جرګې جنجال د شرم وړ دی، ولسمشر باید دا مشکل حل کړي. تازه خان سمسور له ننګرهاره، د ننګرهار په ناامنیو کې دې ولایت مافیایي کړي لاس لري، چارواکي باید مخه ونیسي. عبدالحنان حنیفي د هلمند له بلان څخه لیکلي، د افغانستان حکومت او طالبان څخه غوښتنه کوي چې په را روان اختر کې وربند سره اعلان کړي. قیام الدین مبارز له هلمند لیکلي، د طالبان او افغان حکومت څخه هیله کوم چې د روژې مبارکې په میاشت کې د جنگ څخه لاس واخلي او سوله وکړي. او عبدالواحد مدقق له لوګره په خپل سیمیز کې لیکلي، له موټر چلوونکو هیله کوي چې په عمومي سړکونو کې له تیز سرعت څخه ډډه وکړي. وړمه ورځ له دې کبله دوه ماشومان په یوه ټرافیکي پیښه کې شهیدان اسول. تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست. په خبرونه کې نور مطالب هم څېړو، خو اوس د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کیږي. په پارلماني چارو کې د دولت وزیر وایي د ولسي جرګې غړي باید د ده په خبره د خپلو شخصي ګټو په خاطر جرګه پر قومي ډلو ونه ویشي. د هرات په غوریان ولسوالۍ کې پرون د ایران پولې ته نږدې یوې چاودنې یو ایرانی کارګر او یو افغان عسکر وژلي. د آیرلند کرکټ ملي ټیم پرون د افغانستان ټیم ته په 500 سوره نړیواله مسابقه کې ماتې ورکړه. د بغداد په زرغونه ساحه کې د امریکا لوی سفارت ته څیرمه یو توغندی لګیدلې دی. دا پیښه په داسې کسبې چې په سیمه کې کړکیچ اوج ته رسیدلې. د عراق یو وزیر د امریکا د تیلو لوی شرکت اکسون موبیل وروستۍ پریکړه د نه منلو وړ وبلله. دغه شرکت د عراق د تیلو له یوې ساحې خپل شاوخوا شپېته بهرني کارګران ایستلي دي. د مصر چارواکي وایي چې پرون د جایزه اهرامونو په سیمه کې د ګرځندویانو یو بس ته څیرمه د سړک غاړې بمب چاودنې لږ تر لږه 12 کسان ټپیان کړل. د اتریش صدر اعظم سبستیان کورز په دغه هیواد کې تر وخت مخکې د انتخاباتو غوښتنه وکړه. د غوښتنې وروسته له هغې وکړه چې د اداري فساد رسوایۍ له کبله د ده ایتلافي حکومت ړنګ سو. د مهمو خبرونو لنډیز مو له ازادي راډیو څخه واورېدی، او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب پاڼه لوستلی سي چې ادرس یې دی ازادي راډیو .com یا هم ازادي راډیو .org. د سهار 8 بجې او 28 دقیقې کیدونکې دي.
د ژوند رنگونه
نمراته وای څه کار کوي؟
زمانوم سید مرزا ده، آزاد کار کوم لیلام فروشی لرم.
لیلامی فروشی لري څه راوړی؟ د کوم ځای راوړی او چیرته خرڅ؟
موږ نو دلته اخلو، د کراچۍ نم راو، بیرل تنور کاغذ تجاران دي، موږ د غوینه اخلو، ویش نم راوړو، جالې دي، د غشيان دي،
پراته له جالې او څه دلته خرڅوي؟
دلته موږ د لیلامی شان خرڅو، کمیسونه دي، دغه جاکټ، دغه شیان دي.
څومره درته تمامي کی دې ست باستا بوجي راوړی کنه؟
موږ غاټ اخلو، بس غاټ اخلو.
یو غاټ بچو
غاټ نو 2000 ام دی، 3000 ام دی، 1000 پورې یار.
بیا څومره غاټ ای پګې؟
غاټ خو اوس نشته دی، اوس هم دغه نه کوو چې هم دا ورسته رو مخه کوه 2000 3000 پات کېدل.
هغه به بیا څومره ورځو کې خرڅول؟
15 ورځو شپږ ورځو کې خرڅې دی، اوس په یو میاشت کې نه خرڅيږي.
اوس دلته چې لیدل کېږي ډیرای تاسو جاکټونه هم را وډی دي، اوس خو هوا ګرم شوې د څوک جاکټ نه
دا به د وډی مال دی.
جاکټ یا یو دا کمیس پڅو
دا سلام دا یو نیم سلام دا رقم دی.
کله کله د سیم کېږي چې په ګاټ کې تاسو ته زنده سي خراب تو کیم برابر شي نه
هغه و دا خو پټ مال دی نو معلوم نه دی واره خو زی باز و خراب اوزی.
اوس دا جالیانې چې خرڅه یې څوک اخلي نه یا
اخلي نو د ورځې دوه دانه درې دانه یا پنځه دانه لاسه پورې زیات نه خرڅيږي. مخکې خو شلو ډیر شه پورې خرڅېده، اوس خو ما نه ویم چې نایي ارزانه شوی دي نو هغه نه وي بیا لیلامي څوک نه اخلي.
څومره پیسې مو په دې کې باندې کړې دي؟
دې کوم دغه نامال کني یو لک روپۍ باندې دي.
یو لک روپۍ
نه هغوی ته برابرېږي نو یو خپل پرده برابرو نو
دلته لمر ته چې تاسې ناست یئ دا کالي چې مو راوړي دي دا لمر نه خرابوي
دا لمر خو دلته لمسوری مورته جوړ کړی دی لمر یې خرابوي
په ژمي کې بیا کاروبار ښیي که په اوړي کې
ژمی لږ زره ښیي
ژمی
کې بیا جاکټونه ډېر راوړي جمعې کې جاکټونه کورتۍ جمپرونه ی
ځینې خلک وایي وایي شخصي کاروبار ښه یي په کښې ارام
یې شخصي خو ښیي چې کار یي نو چې کار نه یي خو بیا شخصي هم په درد نه خوري
خیر اوسې په کار کښې دې برکت
مننه ژوندی اوسې
دا و د ژوند رنګونه او د ازادي راډیو اوله نیم ساعته خبري مجله دویمه نیم ساعته خبري مجله له ساتار فروغ نه واورئ